انګي هنري او لاسي صنایعو نندارتون په واشنگتن کې جوړ سي. د باختر اجانس د خبر له مخې تیر اونۍ د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د فیروسکو بنسټ للوی رئیس سکاټ لیډر سره وکتل. په دې کتنه کې پر نورو مسایلو سربیره د متقابلو فرهنګي همکاریو په باب هم خبرې وسوې. د فیروسکو بنسټ لوی رئیس د افغانستان د فرهنګي هنري او د لاسي صنایعو د نندارتون چې د مارچ په میاشت کې به د واشنگتن په ښار کې جوړیږي خبر ورکړ، او د اطلاعات او فرهنګ وزیر ته بلنه ورکړه چې د دغه نندارتون د پرانیستی په مراسمو کې ګډون وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر په افغانستان کې د فیروسکو بنسټ فرهنګي او هنري فعالیتونه وستایل او د ګډ کار او همکاریو په دوام یې ټینګار وکړ. د یوازیوالی دیوال په نوم کتاب چاپ سو. په دې کتاب کې چې دانش خپرندوی ټولنې په 233 مخونو کې چاپ کړی دی، د نړۍ د 15 شاعرانو 115 آزاد شعرونه راغلي دي چې لیکوال او شاعر ښاغلی فدا محمد نظری پښتو ته ژباړلي دي.
ډاکټر برکت شاه کاکړ د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د پوهنځي استاد دی. نوموړی په دې وروستیو کې د امریکا له سفره راستون شوی دی. ښاغلی کاکړ وایي د دې علمي سفر هدف د افغانانو په اړه د ناسم تصور بدلول و چې بارنیو خصوصا ختیځپوهانو په خپلو کتابونو کې وړاندې کړی دی. له ښاغلي برکت شاه کاکړ سره په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
ډاکټر برکت شاه کاکړ صاحب، تاسو په دې وروستیو کې امریکا ته څلور نیمه میاشتې یو علمي سفر درلود، د دې سفر هدف مو څه و او هلته مو په دې څلور نیمه میاشتې کې څه وکړل؟
د دې سفر بنیادي مقصد دا و چې کوم تحقیقي کار چې په پرمختللو هیوادونو کې کیږي هغه کار کتل او دغه کار برخه جوړېدل، او هلته چې کوم یو علمي یونسو دی په تېر 225 کلونو کې د هغه د کتلو د هغه د مشاهده کولو پرته زه وایم چې موږ نو څه کولای چې دلته چې کوم زموږ خپل ادارې دي هغه علمي دي که تحقیقي دي چې هغه موږ پر مخ بوزو. نو دا بنیادي طور دلته د ایچ سی یو پروګرام دی، هغه سکالران یا هغه د پی ایچ ڈی چې کوم هو سکالرز دي چې هغه دلی په پاکستان کې پی ایچ ڈی کړی وي، د هغه لپاره دوی دا موقع ورکوي هغه سکالران ته چې هغه ولاړ شي د هغوی چې کوم د علم او تحقیق کار دی او د هغوی چې کوم جدی هغه وګوري د هغه برخه جوړ سي د هغه خزده کړو کی او بیا راځ دلې په خپل ادارو کې او په خپل سانګو کې بیا هم هغه رنګه علمي او تحقیقي کوم کار دی په هغه معیار باندې مخپوړانه ووزي.
تاسو دلته بلوچستان پوهنتون په پښتونولۍ کې د پی ایچ ډی یا د ډاکټري ډیګري تر لاسه کړو تر هغه وروسته امریکا ته لاړ، تاسو دغه سفر هم ل خپل دغه پی ایچ ډی سره ل پښتونولۍ سره پر چړنه باندې وو دغه سفر کنه د دې سفر مقصد هم بل
زما دغه موضوع سره تر اړوند یو بل یو داسې مشخصه موضوع ما لیکلی و چې زه پر دې باندې غواړم چې زه د 15-16 میاشتې هلته کار وکړم. هلته چې بیا زما چې کوم سپروایزر و هغه د پښتون شناسۍ یا افغان شناسۍ تر ټولو غټ سکالر دی د وخت په دنیا کې په ژوندیو خلکو کې، چارلس ډنډهم نومیږي او هغه هلته د پارډي سکول آف ګلوبل سټډیز په هغه کې د دورې پروفیسر دی. نو دا زما د پی ایچ ډی د موضوع سره اړوند موضوع او ما په دې کې پلټلو یو زیار وکړ یو هڅه وکړه چې په تاریخي توګه سکم ادب تخلیق شوی دی، کاغه سیړنی دی، کاغه تخلیقي ادب دی، کاغه رپورټونه دی، کاغه رپورتاجونه دی، کاغه یاداشتونه دي. په دغه کې پښتانه سره ډول انزور کړل شوی دی، دغه انزورګری څنګه شوی دی هغه سره ډول انزور دی. نو ما پر دې باندې سیړنه و او په دې سیړنه کې زه په دې صد ورسېدم چې د الفینسټن څخه راوخه د هغه په لیکونو کې یا د هغه په یاداشتونو کې چې کوم پښتون دی چې هغه جنگیالی دی یا هغه وحشي دی یا هغه تهذیب دلر یا چرچل چې څه ډول پښتانه یاد کړی دي دغه خدای سره دا اندازه لګولای شي چې پښتانه چې دا ډیر دسي تهذیبي توګه په کلتوري توګه ډیر پاته خلک دي دغه ارتقا نه ده سوي. بیا د غرنګ کبه موږ په سراسو د شلمې صدې په اول دو درې لسیز چې په دغه بیا د پښتون شناسي چې دغه به یو بل رنگ اخلي او دغه رنگ سدي بیا خصوصا سوخت چې د 19مې صدې په اخري دو لسیزو کې چې د کوم حالات سره انګریزان مخامخ شو د دویم انګلو افغان وار په نتیجه کې چې انګریزانو ماته وخوړه، نو بیا هغه وخت بیا د دوی یو بل تصور وړاندې کړ چې هغه ته د نوبل سیویج وایي. خصوصا ریډ کپلینګ هغه ډېر لیکنې وکړلې او دغه لیکنې دومره مشهور دي چې نن هم د ریډ کپلینګ ډېرې داسې مقولې چې د پښتنو په حق له وړاندې کړې وې هغه په عالمي ادب کې ډېرې زیاتې مشهور دي. نو هغه هغه چې کوم تصور وړاندې کړ هغه داسې و چې پښتانه سي دي دا دي سیویجز، مطلب دی وحشان، لیکن دی میلمه پاله هم دی، مطلب دی نور تهذیبي دی، خو دغه یو څه شان پکښې د جنګیالي توپ داسې دي چې هغه پکښې دي. بین د دې وروسته بیا د کیرو دغه به داسې بیا د کیرو وروسته جی ډبلیو سپین و دغه چې دا کوم خلک راغلي دي، بیا د هند د ویش بعد بیا موږ وینو یو بل یو ډېره غټه ټولۍ بیا موږ ته په نظر راځي، افغان شناسان ده. خو په دې کې ما تر ټولو زیاته دغه چې کوم یو رجحان دی هغه وخت زیاتېږي کله چې دا د 9/11 واقعې وسي، او د 9/11 واقعې بعد بیا ډېر زیات مواد دی تخلیق شوی دي. خو په دې ټولو موادو کې دننه خبره هماغه روان ده کوم چې د الفینسټن یا د الفینسټن څخه بعد کې الکزندر برنس وړاندې کړی دي، یا نور چې کوم دلته د خلک راغلي دي چې د پښتنو سره، یا چرچل په دوی کې تر ټولو زیات ریسست و، نسل پرست و، چې د پښتنو په اکلې باقاعده په خپل مالکانډ فیل فورس کې شکنځاګیانې کړې دي پښتنو ته. ما دا شی کتلی چې په دغه کې دننه چې دا یو تسلسل روان دی، دغه تسلسل آیا دا یو ځای مات شوی دی، دا چا چیلنج کړی دی، چا غندلی دی، کنه دی غندلی؟ ما نه دلدلی چې په علمي توګه دی چا پر دې باندې داسې کار کړی وي چې هغه دا ټول دغه وغندي چې دا پښتانه یا افغانان څنګه انځور شوي دي، بلکې پټه داسې شوي دي چې پښتنو هم هغه انځور د ځان په باره کې خپل کړی وي.
او زموږ ادب هم فکر نه کوي چې دغه رنګ یې اخیستی دی
په ادب کې. دا ځای په ځای باندې خو دا د جنګ بېزاري موږ وینو. خبر دا ده چې زموږ کوم مایند سیټ دی، من حیث القوم یا من حیث المعاشره، موږ دا تر اوسه پورې پریشی نه دی. دا جنگ چې دی کنه، جنگ یو آپشن ګس دی نه. جنگ هر څومره سړی مجبور شي جنگ خواته باید چې موږ لاړ نه شو.
یعنی تاسو وایئ چې د پښتنو چې کوم هغه جنگي ذهنیت دی، دا موږ خپل نه دی، دا پردی په موږ تپل شوی دی او موږ د خپل ځان ګڼلی دی.
دا جنگی جبلت دی ورته وایي، دا وار انسټینکټ ته وایي. پښتانه چې دی دا جنگیالیان دي، په فطري توګه جنگیالیان دي. دا په انګریزي کې موږ ته نیچرلایزیشن اف وار، مطلب دا جنگ چې تاسو وخت فطري کې اوس خو پیش دا چې دا د سروایول یا د ژوند کولو چې کوم لارې چارې دي، هغه تورو توپک دی نه. تورو توپک چې دي هغه یوازې د خلکو په لاس کې دي، چاته موږ او پښتانه چې هر چا په لاس کې دي، هغه د هر ګوند سره دي، هغه یوازې فوټ سولجر دی. یعنې دی خالي هغه سړی دی چې د توپک سره دی او دی ځي جنگیږي. د دې جنگ سره تړلې معیشت، د دې جنگ سره تړلې حاکمیت، د دې جنگ سره تړلې هر څه چې دی هغه د په لاس کې ګس دی نه. نو خبر دا ده چې دا څومره پښتون په همدغه رنګه حالاتو کې پاتېږي، همدغه رنګه قبایلي پاتېږي، هغومره به د و جنگ ته دغومره لیواله وي او د دې جنگي جبلت چې دی هغه به ورسره بله زیاتېږي. زما خپله چې کومه پلټنه و، د پلټنې په رڼا کې زه خپله ودې ستو ورسېدم چې کوم کار شوی دی یا روان دی. خصوصا فلمان چې کوم جوړ شوی دی، دا فلمان وګوره، دا خصوصا 15-16 رنګه فلمان جوړ شوی دی پر افغانستان باندې، چې یو ځای یې دا ښکاره کېږي د افغانستان په غرونو کې ډېر غټه بلا پیدا شوې ده. یعنی دا هر بدبختي چې ده هغه د افغانستان څخه راځي. یو نوی فلم جوړ شوی دی، نه مې د مزمان له ذهنه وتلی دی، چې په هغه کې یوه غاره ده، په دا غاره کې د هغه د چنګیز د وختو جنګیالی دی، د هغه روح پټه ده. نو دا افغانستان یا د پښتنو خاوره، پښتانه او دنیا ته داسې انځورول دا سیدی دا میډیویل ایجز، یا هغه وخت چې څو وخت انګریزان د جهالت په تکتور بډه کیو،
چې کلیسا حاکم و،
کلیسا حاکم
منځنۍ
دوره چې مرتوی میډیویل ایجز یا منځنۍ دوره بلیک
منځنۍ
دی، بلیک دغه مرتوی ودی
دارک
ایجز دی، دا میډیویلزم دا چې پښتانه دا سی ګڼل چې دا په هغه وخت دی څو وخت نن څخه او وسو شپږ سو کال وختي انګریزان ول دی په هغه دوره کې دی. دا ګرد کار بنیادی چې کوم خلاصه دا غم دغه
تاسو چې دا تلورنې میاشتې هلته په باستون پوهنتون کې تیر کړې، ښکارا خبره ستاسې به د امریکا له پوهانو سره هم او د نړۍ له نورو هیوادونو چې کوم نور څېړونکي ورغلي هغوی سره به هم په دې موضوع بحثونه شوي. آیا تاسو د دوی د دې فکر د بدلولو په برخه کې څه وکړل؟ د لکچرونو ورکولو یا له دوی سره د بحثونو داسې موقع په لاس درغله چې تاسو د پښتنو د افغانانو چې دغه کوم انځور په کتابونو کې دوی ته وړاندې شوی او دوی پښتانه په څه ډول پېژندل، دغه موقع تاسو ته په لاس درغله چې دوی د دغه فکر په بدلولو کې تاسو څه وکړل؟
پر دې به حقله باندې غیر رسمي خو ډېر بحثونه او مجلسونه او خبرې شوي دي. اوس دغه خبر په خپله چې دا تاریخ ورته سمول ریپورټن یو ماډل دی د تاریخ ته پر دې حق لبندي دا تحریک په خپل راپورټ سوي برته لاغي خو دی د هغو خصوصا د پوسټ ماډرنزم چې موږ ته وایو د دا پوسټ ماډرنزم په چوکاټ کې چې څه جوړې شوي تیوریانې دي نظریې دي هغه ماتول برته جوړول دی کنستراکشن چورته وای نو هغه د دې ډی کنستراکشن په دغه کې اوس د دې د چترګردو زیات کار چا کړی دی پر دې باندې هغه ایڈورډ سعید دی ایڈورنټلیزم یا پر خطیز په هنه هغه په خپل له دې ریدا څخه چې کوم د ډی کنستراکټیزم یا د پوسټ ماډرنزم په یو غټ سکالر او غټ عالم هغه دغه څخه متاثر دی نو الته عام سکالرز ول هغه په دې اړه ډیر حساس ول چې دا کوم سرنګ د پښتنو پاکله یا د هر کوم پاکله باندې چې سرنګ یو تاثر جوړ شوی دی نو دې دا خبره منله چې دا تاثر ک چرچل جوړ کړی دی ک کیپلینګ جوړ کړی دی ک هغه په خپل حکیمانو شکیلاګر او هغه د توبک تر نلی پښتون لیدلې دی زه قسم د الفنستانس څخه وخت چې کوم خلک تللې دي تللې دي سلانانو په هغه بیل پښتانه انزور کړی دی دوی چې راغلي دا څه وخت چې د اول جنگ شوی دی د افغانانو د انګریزانو دا هغه بعد بیا د یو جلا پیټرن دی هغه سټ شوی دی دوی اله تم دا یو احساس موجود دی او پرابن لیکنم شوی دی او د غمستا پر دې باندې تحقیقي مقاله لیکل شوی دی چې دا سرنګ انزورونه شوی دی باید چې چیلنج سی او دا ولې چې دا یو کام یو څوک داسې انزوروي چې هغه د نوي تهذیب مخ ته تر ټولو غټر خطر دی نو بیا دا هغه د منځ وړلو جواز پیدا کیږي په اسانی باندې پیدا کیږي اوس که مطلب د افغانستان کوم جنگ یا په عراق کوم جنگ شوی دی دا هغه جنگ تر شا باقاعده لټریچر موجود هغه مواد ور ولیکل سو ډاکومنټری جوړ سو فلمان جوړ سو چې په هغه کې عراق او مسلمانان ډیر غټ خطر وړاندې کړی دی او بیا چې هغه فرمان لانچ سول هغه د هغه د کتلو پس بیا چې وخت دوی خارجه پالیسی جوړی نه بیا د دې لارې د چکم عوامي یا ولسی چکم راي د هغه هوار سي د هغه د پاره بیا کدی $800,000 خرڅ کینو بیا ولس نور درته نو د دې تر شا هم یو دغه موجود یو علمی کار موجود دی هغه علمی کار چې هغه په ګوته کول هغه غندل پر هغه باندې خبره کول دا د زمزمر د دې وخت پښتنو دانشورانو او سرګور خلکو ذمہواری
عام خلک چې په نړۍ کې سفرونه کوي هغه ارڅ ته په برسرن نظر ګوري تاسو د یو لیکوال پایس یو خصاج د چړنی اړه د چتاج د څلور څلور نیمه میاشتې تیر کړی هغه خصاج د چړنی کار دی هغه بکوي تاسو چې کوم مشاهده وي هغه ټولنه چې تاسو ول د لا چاغه نوې نړۍ وستاس لپاره نو دا غي یادښتونه هم واخستلې او سفرنامه به یا یونلیک به هم لیکي کنه
په دې خپل باندې زه د اول څه دې خاطر هم زه په دې خپل زما دا یو پلان مو چې زه به یونلیک لیکم او بس د دې څه تللم بیا چې راغلم تر دې وخت پورې یو داسې بسو سلويشت مخ تقریبا ما یون لیک لیکلې دي او هغه زه غواړم چې ایډیټ کم سمې کم او چاپ کم او په دې په زړه پوری خاطري دي او ما هڅه کړې ده چې هغه په یو داسې د یون لیک کې د رپورتاج په شکل کې زوړې چې پاکي مزه هم وي پاکي ډېر راځي پوری مې سنسر کړې هم نه دي چونکې ځالته په یو علمي اداره کې ما سلور نیمه میاشتې لیکلې هغه کې داسې د نور عام کم یون لیکون لیکل کېږي دا څه خېسه بیل دي پاکي د کم میوزیم زیا لرغونتونونه دي دا هغو پاک لبانی خبری د دوی تاریخ د دوی د تاریخ مختلف پړاوونه یا په کوم شهر کې زوم د شهر څنګه جوړ د دې شهر خپل تاریخ او یا په دې شهر کې د نه خلک ژوند څنګه کوي یا الته چکم د نه په دوی کې چکم خاندانی نظام لمنځه تللی دی او الته ژوند ډیر زیات انفرادي دی هر سړی د ځان د خپل سر بچا دی د هغه پر ټولنیز ساختمان پر ټولنیز سټراکچر باندې سړول اثرات دي یا بیا په دغه رنګ د دوی و د ریاست او د فرد ترمنځ چکم یو تړون دی هغه مالته ډیر مضبوطه او ډیر قوي ولید یا بیا زموږ د پښتون نو یا د هرې سیمې د خلکو د دوی په حق لر باندې د انګریزانو یا د امریکایانو په حق لر باندې اوسه مفروضیز مش په ذهنونو کې وی چې هغه غلط وي هغه ما راخص دي په دې کې او زما په خیال چې دا د ولسونو چې دي هغه په هر ځای کې یو ډول وي زما خپل د پایله دا ریاستونو چې دي د هغه خپل رویه وي پښتانه د نړۍ تر ټولو غټ قبایلی ټولنه د چریاست نه لري یعنی دا زموږ سټیټ غوانه درو کډرو هم کدلته الته ماته دلته چې دی زموږ پاکل باندې سره پوری ګوري نه موږ خاص پر کیناره باندې پراته یو سټیټ هیس عملداري دلته غوا نو هغه شاید په ګرد ملک هم نه وي پښتون باندې غوا د ریاست او د فرد ترمنځ کم یو ډیر سیاتمنده تعلق وي او ریاست داسې د شفیق پلار غوندې وي یا بلکې د مور غوندې وي. هلته ما هغه د ریاست هغه د مورنۍ تعلق د خلکو سره ما تر سترګو شو.
وروستۍ پوښتنه زما دا یې لکه څنګه چې تر رینسانس یا تر په اروپا کې تر علمي انقلاب وروسته چې په اتلسمه او نولسمه پیړۍ کې ځینې سیاسي او ادبي تیورۍ هم له غربه موږ ته راغلې او اکثر په دغه ټولنو کې چې هلته د فکر ازادي وي په ادبیاتو کې او په سیاست کې بدلونونه هم ژر ژر راځي. هلته به تاسو له ادیبانو یا له لیکوالو سره له څېړونکو سره پر ادبیاتو هم خبرې کړي وي، آیا د دوی په ادبیاتو کې څه بدلونونه نوي بدلونونه راغلي وو که نه؟
اصل کې داسې دي چې دوی لکه تاسو څنګه خبر وکړه چې څنګه ټولنه بدلیږي یا د ټولنې کې دننه چې څه ډول د ژوند طرز بدلیږي د هغه سره ادب هم بدلیږي. لکه اوس د سوشل ریالیزم یو